السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. ځاني ساجمل ودر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه رپورټونه واره، پولیس پروګرامونه، سروې او جمهوریت هم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار شاهین بنوري درته وړاندې کوي.
مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان په بهر مشته پاکستانانو غږ کړی چې د ډیمونو جوړولو او قرضو ستنولو لپاره دی د حکومت مالی مرسته وکړي. د چین او پاکستان د بارنو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې سره کتلي او د سیمې د امنیت او افغانستان کې د سولې په لارو چارو یې خبرې کړي. او د عراق د بصرې ښار په هوایي ډګر د توغندیو بریدونه شوي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان په بهر مشته پاکستانانو غږ کړی چې د ډیمونو جوړولو او قرضو ستنولو لپاره دی د حکومت مالی مرسته وکړي. تیر ماښام قوم ته په خپله ټلویزیوني وینا کې عمران خان وویل چې په راتلونکو اوو کلونو کې په ملک کې د اوبو د کمی له کبله قحط راتلی شي. همدغه وجه ده چې ډیمونو جوړول د وخت ضرورت دی.
اوورسیز پاکستانیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ایک ہزار ڈالر نہیں دے سکے
گا. پاکستانیانو ته زدا ویل غواړم چې هر څوک بزر ډالر ور نه کړی شي. او که تاسو مزدوری کوي دوبی کې یا په سعودي عرب کې، نو تاسو چې څومره هم را لېږلی شي دې فنټ یې را ولېږئ. خو چې څوک په یورپ کې دي او انګلستان کې دي یا په امریکا کې دي، هغوی دې زه غواړم چې کم نه کم یو زر ډالر را ولېږي.
کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې تر 2015 کال د اوبو د ډېر کمی راتلو ویاره ده. عمران خان د ډیمونو جوړولو لپاره د چیف جسټس میا صاحب نثار لخوا جوړ کړل شوی مالی فنډ د وزیر اعظم مالی فنډ کې د زم کولو اعلان هم وکړ او زیاته کړه چې دا کار د چیف جسټس نه بلکې د حکومت دی. د روغتیا د څنګ چارواکي وایي د صوبې خیبر سیمه د ډینګي وایرس تر ټولو ډېره ځپلې ده. پرون ماښام مشال ډیډو سره د خبرو په وخت په خیبر کې د روغتیا د څنګ مشر شاهین افریدی وویل چې دا مهال په خیبر سیمه کې د ډینګي وایرس یو سل سلویخ کسان ځپلې دي.
خیبر ضلع کې ننه ټیډی بازار د هغوی جمرو د علاقې کې ننه ده او نیو آبادي دوه د هغې علاقې دي چې کومې وړه کلي دي، خو په هغې کې دا مسله دې وخت کې موجوده ده. دا د پېښور ضلع خپل مریضان ټوټل 40 دي، د بعد یو 40 مریضان رپورټ شوي دي. خال خال کیسونه دي، څه داسې ډېر زیات کیسونه نه.
تیر کال ډینګي ناروغي د خیبر پښتونخوا په زرګونو کسان متاثر کړي وو چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ژوند هم بایللی وو. ډاکټران وایي چې په کورونو لارو کوڅو کې ولاړې اوبه د دې ناروغۍ د خورېدو سبب جوړېدای شي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې سره کتلي او د سیمې د امنیت او افغانستان کې د سولې په لارو چارو خبرې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر تیر ماښام د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته رسېدلی و. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې د شاه محمود قریشي او وانګ یي ترمنځ په دې خبرو اترو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري او د پاکستان په اقتصادي صورتحال هم خبرې وشوې. وانګ یي به پاکستان ته په درې ورځني سفر کې د وزیر اعظم عمران خان ترڅنګ یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. د هند بارنو چارو د وزارت لوړ رتبه چارواکي وجی گوسلې راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنو ویلي چې گوسلې به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وو تختول شو هندي انجینرانو د خوشي کولو لپاره په روانو هڅو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ وایي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د تیرې نهې په ورځ په نوي ډیلي کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او هندي لوري ته په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه تفصیلات ورکړل. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د عراق د بصرې ښار په هوایي ډګر د توغندیو بریدونه شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا په برید کې سزانی او مالي تاوان نه دی اورېدلی او په هوایي ډګر د جهازونو الوت د معمول مطابق روان دی. په بصره کې له تیرو څو ورځو راهیسې قهرجنې مظاهرې روانې دي. د عراق د روغتیا د چارو وزارت ویلي چې تر اوسه په مظاهرو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او نور 50 کسان ټپیان شوي دي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې کله په دغه ښار کې د خرابو شوو اوبو د څښلو په نتیجه کې 13,000 کسان ناروغه شو. پرون مظاهره چانو په ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور هم ولګو. مظاهره چان د عراق په چارو کې د ایران د مداخلت پر ضد لارو کوڅو ته راوتی وو. ایران په قونسلګرۍ برید غندلی دی. د شام په ادلیب صوبه کې په زرګونو خلکو د ولسمشر بشر الاسد لخوا دغلته د پلان شوي هوایی بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په دغه سیمه کې هوایی بریدونه یو بشري ناورین رامنځته کولی شي. دا احتجاجي مظاهرې په داسې وخت کې کیږي چې پرون د روسیې او ایران مشرانو په یو ملاقات کې په ادلیب کې د یاغي ځواکونو پر ضد د اسد د بریدونو مرسته اعلان کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ادلیب کې اوربندې تجویز ورکړی و خو ټولې خواوې پرې لا نه دي رضا شوې. په شام کې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه 400,000 کسان وژل شوي او نور په میلیونونو بې کوره شوي دي. اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وژلی او شاوخوا 200 نور ژوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مرګ جمله په غزه کې د جمعې ورځې د پراخو احتجاجونو پر مهال اوریدلې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې وژل شوی فلسطینی یو 18 کلن هلک و. عینی شاهدین وایي فلسطینی مظاهره چانو په اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګزارونه وکړل خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د احتجاج کوونکو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. د تیرې مارچ میاشت راهیسې په غزه کې د جمعې د ورځو د احتجاجونو له پیل راهیسې تر اوسه پورې اسرائیلي ځواکونو 103 فلسطینیان وژلي او 100 یې ټپیان کړي دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي په دې تازه صفحه کې یو اسرائیلي سرتیری هم وژل شوی دی. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد زموږ همکار وړاندې کړي.
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په 1.40 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپۍ 60 پیسې او په 3.30 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپۍ او یا پیسې او په 2.30 روپۍ نوي پیسې. او 3.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 85 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور کې په یو نمځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 25، بنو کې 9.5 او 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 کم سم نه کم 45 ډیګری سینټی گریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانخ پروانه کی بوره د چین بهرنیو چارو وزیر دا وخت پاکستان په دوره دی. په ډیړه به تازه معلومات درکو. د پاکستان وزیر اعظم وایي که د اوبو ډیمونه جوړ نه کړل نو ملک به له وچکالۍ سره مخامخ شي. یو کارپو وایي
دوستان اسے دور نہیں مجھے رہے مجبور کری دی پہ دیر شوئے پر دو دو پارو چین دوی زرا کسور زمونگا دے او اس پر منسٹر چکم خبرہ کری رہا دیر اتیت خبرہ کری رہا.
د کورمه بې کورشه وی یو تن وای لا هم حکومتي مرستو ته په انتظار دی. او د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وای چې دا سل د ډینګي زیات کیسونه په خیبر ضلع کې ریپورت شوه دي.
دا د پیښور ضلع خپل مریضان ته ټول شامل دي. نور څه یو نو کې څه هڅه یو د وځوا څخه بعد یو څل مریضان ریپورت شوه دي.
او نیس پروګرام سروې کې بعد د سیاستوالي رابعه بصری خبرې وره.
پیسے ډیر خپ فیملیز دا زما په جنګلو ولا زما فرند تغیم راغی پولیټیکس کې. تا ته مونږ ګورو چې تو سرنګا کار کې نو مونږ زړه واړی کې خپل بول څه کار وکړو.
د نو ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام جمهوریت هم لرو لمشال ریډیو سروسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګي دا وخت پاکستان په دوره دی. وانګي او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو شریکه خبری غونډه کړې ده. دا وخت را سره زمو همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه لري. طاهر خان صاحب، دا چې کومه شریکه یو ګډه خبری غونډه شوې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د چین د بهرنیو چارو وزیر، نو کوریدونکو ته وایي چې په دې غونډه کې دی په څه باندې خبرې وکړلې؟
پدې کې خو دې چې رسمي او باضابطه خبرې کړې نو دوه خارجي وزیران خبرې کولې. یو خو پکې پایله هم شو چې د چین د حکومت لخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د چین د سفر بلنه ورکړل شوې ده. نومبر کې به هغه چین ته سفر کوي او هم هغه وخت شنګهای د چین په ښار کې یو نړیوال یو نمایش هم وي صنعتي هغه چې به عمران خان مشر میلمه هم وي. او دې سره سره بیا په سی پیک چونکې دا یو لوی پروجیکټ د چین د دې سیمې لپاره پاره باندې کولیشن دا وې او د چین خارجه وزیر هم دا و چې دوی اتفاق کړی دی چې کومې پروژې دا وخت روانې دي مکمل شوې نه دي نو په هغه به زر تړکره کار کوي چې هغه عملي شي. دا چې کومې پروژېونه کومې پروژې هغه په پام کې نیولې شوې دي نو دا هغه د عملي کولو لپاره هم دوی و چې دوی اتفاق کړی دی. شاه محمود قریشي و چې د تحریک انصاف حکومت به هم سی پیک ته هغه ارزښت او اهمیت ورکوي او دغه د چین خارجه وزیر ته دغه ډار او یقین دهاني هم ورکړی ده. د افغانستان په اړه باندې دواړو د هغوی جدي اتفاق کړی چې د افغانستان مسله د جنګ د لارې نه بلکې د خبرو د لارې دې حل کړی شي. چین دا هم اعلان وکړ چې پاکستان کې به صنعتي چې کوم د دې غ صلاحیت دی پیداوار په پاکستان کې په هغه زیاتولو کې به دوی پاکستان سره مدد کوي چې پاکستان کې کوم غربت دی هغه کم شي د روزګار هغه ذرایع پیدا شي. بیا دلته شاه محمود قریشي دا خبره وکړه چې په دې باندې خبره شوې ده ځکه چې د پاکستان برآمدات چین ته ډېر زیات کم دي او زیات د چین پاکستان ته کېږي. دا چې کوم فرق دی دا ګیپ دې ختمولو لپاره هم اتفاق شوی چې د پاکستان هغه صادرات یا برآمدات به چین ته هغه زیاتوي. دې سره په دواړو په دې باندې هم سره کړې ده چې د آزاد تجارت یو معاهده چې اف ټی ای وته وي دا هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه باندې به هم په دې کال کې خبرې شروع کی چې دغه موافقه ته دی ورسیږي. د شرکت په اړه باندې هم دواړو خبرې وکړې او پاکستان د چین د چکم تنظیم دی په چین کې د وسلوالو چې ای ټی ای ایم وته وي دا هغه خلاف د چین د کوششونو ستاینه وکړه او دغه رنګ د چین خارجه وزیر هم د پاکستان د شتګردې خلاف چې کوششونه لري د ریسټاینو که څه خاص اعلان خو نه دی شوی دا چې رپورټونه وړاندې وو چې کیږي چې د پاکستان لپاره څه امداد یا څه قرضا د 2 ارب ډالرو خبر مخکې رپورټونه کې راتله لیکن هغه اعلان نه دی شوی. البته چین د چین خارجه وزیر په سبا هم اسلام آباد کې پاتې کیږي د کمی د ویل شوی دی چې دغه وزیر اعظم سره او صدر سره ملاقاتونه هم سبا کیږي د اتوار پر ورځ باندې. نو په کتي شي چې نور څه شان مخته په دې راتلونکي نن او بیا سبا مخته راځي.
سم د ډیره مننه د معلوماتو راکولم. اوریدونکو تاسو هم د همکار طاهر خان نوریدل چې چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره یو ګډ خبری کانفرنس کړو چې پکې د افغانستان او د غسی د پاکستان چین اقتصادي راهداري په نورو معاملو باندې خبري کړې دي. ورسو د یو بل رپورت طرف ته د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر ویلي چې پاکستان غواړي له هند سره د اړیکو رغول لپاره خبري اترې پیل کړي. فواد چودھری دا خبره تیر ورځ له بی بی سی سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال کړې ده. خو د موري په وینا په دې لړکی د هند لخوا تر اوسه مثبت خبرګون مخته نه دی راغلی. دا چې په پاکستان کې د نوي حکومت پراتک سره بعد اسلام آباد او نیو ډیلی ترمنځ اړیکې په څه ډول پر مخ ولاړې شي په دې اړه د احمد شاه اعظمی دا رپورت اورو.
فواد چودھری ویلی چې د پاکستان د تیر حکومت برعکس د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت او د هیواد پوځي مشرتابه په یوه خوله دي او یوه تګلاره پر مخ وړي. د نوموړي په وینا وزیر اعظم عمران خان او جنرال قمر جاوید باجوا دواړه په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره له هند سره د خبرو اترو خواهش لري. دا چې د هند حکومت ولې تر اوسه د پاکستان لخوا د خبرو اترو اقدام ته مثبت خبرګون نه دی ښودلی په نوې ډیلی کې خبریاله او د سیمه ییزو چارو شنونکي ارتی تیکو سنگ وای هند د پاکستان لخوا د تهاجرو پر ضد د عملی اقدام غوښتونکی دی.
उससे कुछ नहीं होगा जब तक इंडिया की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है
रिगार्डिंग तो सूची द तरहकरे पाळल पाकिस्तान द हिंद द उजदे मोदे गुष्टने सरतनवे रसेदले द खबर उलांदिस गठन लरे हिंद द जनरल बाजवा लखवा द मुजाकरात प उलांदिस मनलो के द जान गठन विने जनरल बाजवा व इमरान खान द हिंद असली गुष्टनो तपामलरन न कवे तरसु च पाकिस्तान अमली इकदाम नवी खडे द डवल टोली हाचे बेगठी दी
पाकिस्तान कुछ करेगा
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان 2013 کال په جولای میاشت کې له ټاکنو ګټلو وروسته په خپل لمړنۍ وینا کې هم ویلي و چې له هند او افغانستان سره به اړیکې رغوي. نوموړي ویلي و چې که نوې ډلې یو ګام پورته کړي نو دوی به دوه ګامه پورته کوي. بلخوا په دا وروستیو کې د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم لیکلي وه چې د پاکستان د پوځ مشر هم له خپل هندي هم منصب سره د خبرو اترو هڅې کړې دي. دا چې پاکستان ولې له هند سره د خبرو پیلولو خواهش لري، په پېښور کې د سیمیزو چارو پوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې دا وخت پاکستان تر فشار لاندې دی.
پاکستان باندې دباو ډېر زیات دی، پاکستان گری لیست کې دی، هغه تور لیست تلې شي چې دهشتګردي مرستیال ریاست په تور باندې، نو ځکه پاکستان خپل امیج ټیکول غواړي او هندوستان ته آفر کوي. ما خیال دا دی چې هند او افغانستان دواړو سره تعلقات چې دی پورا من دا ضروری دی، پاکستان په مفاد کې بهی دا، نو هند څنګه څه هغه به غواړي چې پاکستان سجست چل رہا کہ سنت و تراغر و خلاف صدا سے سجست صدا کی نا آغا با بیا دیسرا خبر دا تیاری جی اسی بدا تیاری جی.
هند لوژدې مودې راهیسې له پاکستان غوښتنه کوي چې پر خپل خاوره د هغو ترهګرو پر ضد اقدام وکړي چې په هند کې په ترهګرو پیښو کې لاس لري، خو پاکستان په ځواب کې ویلي چې د هغوی خلاف د ترهګري څه ډول ثبوتونه نه لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای له پاکستان سره یوازې د هیوی میاشتې د اوبو ذخیره کولو صلاحیت موجود دی او که ډیمونه یې جوړ نه کړل نو په یو څو کلونو کې به دا هیواد له وچکالۍ سره مخامخ شي. نوموړي بیګانه بخته قوم ته په ټلویزیون وینا کې خواست وکړ چې له حکومت سره دی د ډیمونو جوړولو په برخه کې مالی مرستې وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په ماخام کم ته پخپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې دا وخت ملک د اوبو د بحران سره مخ دی او تیر 15 کالو کې چا هم دې اړخ ته توجه نه دی ورکړی. د نوموړي په خبر د پاکستان جوړېدو په وخت د سړي په سر 5600 کیوبیک میټر اوبه وي، کوم چې اوس 1000 کیوبیک میټر ته راکوزي شوي. وزیر اعظم زیاته کړه که نن موږ دې مسلې ته توجه ور نه کړه نو ملک به د خشکسالۍ ښکار شي.
ډیم بنانا هماره ملک کے لیے ناگزیر ہے، اگر
دیوی ڈیمونو جوړول زمونږ د ملک لپاره اوس ضروری دی. کچری اوس مونږ ډیمونو جوړول شروع نکړه نو مونږ د راتلونکو نسلونو لپاره د مسلو غرونه پرېږدو. او ماهران وایي که مونږ ډیمونو جوړ نکړه نو د کال 2025 پورې بمبل ته خشک سالی د لاسه د قات ښکار شي.
پاکستان میں کیا پڑ سکتے ہیں، خشک سالی شروع ہو جائے گی.
پدی موقع نوموڑی باہر ملکونو کی میش پاکستانیانو تخواس وکڑو چی دخپل وس مطابق دی ڈیمونو جوڑولو پا فنڈ کی مرستی وکڑی.
اوورسیز پاکستانیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی 1000 ڈالر نہیں دے سکے گا.
دے وئی باہر میش تا پاکستانیانو تزدا وئی لغوالم چی ہر سوک بزر ڈالر ور نکڑی شی. او که تاسو مزدوری کوئی دوبئی کی یا پا سعودی عرب کی او که یا پا بل کوم ملک کی نو تاسو چی سمرا ہم را لے گلے شی دے فنڈ تے را ولے گئی. او چی سوک پا یورپ کی دی او انگلستان کی دی یا پا امریکا کی دی حقوی دی زغوالن چی کم ناکم 1000 ڈالر را ولے گی او چی سوک زیادی را لے گلے شی زیادی دی را ولے گی.
کم از کم 1000 ڈالر بھیجے، نہیں تو اس سے زیادہ بھیجے اگر آپ بھیج سکتے ہیں.
دو اپنا پخوانی چیئرمین او دوبو او بجلی دا چارو کارپو شمس الملک مشال ریڈیو تا ہوئے چی پاکستان دا وقت نئی آوازی دا توانائی بلکہ دا کرکیلی او دوبو بحران سرا مختے او کد دی دا حل اڑخت توجہ ور نکلے شو او ڈیمون جوڑ نکلے شو نو دا بحران خطرناک حد تا رسی دے شی. نموڑی سیا تکڑا
ہندوستان اسے نور نہیں مزر رہے مجبور کری دی پر تیر شوی پر دو زمارو چین دو اجزرہ ڈیمون جو کری دی او امریکہ اومنی مزر جو کری دی او مونگا زمونگا دے قصور زمونگا دے او اس
د ذکر ته دا وخت په پاکستان کې د توربیلی، ورسک، منګلا، درګی، غازی بروتا او د نیلم جیلم په ګډون شل ډیمونه دي. دا رس د دی امیر بھاشا مومند او د کرم تنگی په ګډون په ځین نور ډیمونو باندې کار روان دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د حکومت لخوا جوړ شوی د اقتصادي مشاورت شورا وزیر اعظم ته وړاندیز کړی چې د اقتصاد په برخه کې سختې پریکړې وکړي او د 2013 او 2019 مالي کال لپاره په منصور شوي کلنی بجټ کې بدلون راولي. یادې شورا تیره ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ خپله لومړنۍ غونډه وکړه. تفصیل د احمد شاه اعظمی نورو.
د اقتصادي مشاورت شورا په لومړۍ غونډه کې په پاکستان کې د اقتصاد پر پیاوړتیا او حکومت ته د پیسو پر سپما بحث وسو. دا 3 کسیزه کمیټې عمران خان جوړه کړې چې 11 غیر حکومتي اقتصاد پوهان او پاتې 9 لوړپوړي حکومتي چارواکي دي. پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې په غونډه کې د کاري ډلو پر جوړول هم بحث وسو چې د پورونو مالی چیلنجونو او مالی تاوان په اړه به سپارښتنې وړاندې کوي. په یاد غونډه کې پر ولس د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز هم وسو تر څو حکومت ته زیاتې پیسې په لاس ورسي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې د ټیکسونو په زیاتولو سره به حکومت په ولس کې خپل مقبولیت له لاسه ورکړي. د نوموړې په وینا د ټیکس زیاتولو پر ځای د ټیکس صحیح انتظام او اصلاحات پکار دي.
د حکومت مخکې نه بجلی او د ګیس قیمتونه چې دي هغه سیوا کړي دي او د دې سره به عوام چې دي هغه ډېر په غم غوسه کې شي چې بھائی دا ولې ته داسې اقدامات خو دې نه شي اغستی. ها البته یو کار کولی شي چې د ټیکسونو چې کم سټرکچر دی که هغه بهتر کی چې ناانصافي پکې ختمه شي غلا پکې ختمه شي او بل طرف ته کم ټیکس نشین دی دا یعنی چې ټیکس رستوران کې کم دي دا غي د پاره سخت قواعد دي هغه نافذ کی.
اکرام هوتی زیاتوی چې د ټیکسونو په زیاتولو سره اقتصادي واده نسی کېدلی بلکې شی اقتصاد ټیکسونو ته واده ورکولای سي. د نوموړي په وینا پاکستان دا وخت د کرهنې صنعت مادن او د شیدو مصنوعاتو له کمر سره مخامخ دی او که حکومت دغه څلور څنګ ته پاملرنه وکړي نو اقتصاد واده کولای سي.
زراعت کې هغه واده نه کوي بل چې د اوبو کموت ته او بل تر ته زراعت سره تړلې کم صنعت ته هغه نشته. دویما خبر دا ده چې پاکستان کې کوم مدنیات دي هغه کې پټې بډې دی لري ته شي دي او هغه په وجه باندې سوک راځي نه چې هغه هغه کې کار وکړي. دریم خبره چې دا هغه دا ده چې مشینری کې دا هغه صنعت پاکستان کې یعنی انجینرینګ کې دی هغه نه ډیولپ کیږي هغه کې هم ډېر مسلې دي. څلورم خبره چې دا چې ډیری فارمینګ چې پاکستان کې د پیاوړو جوړېدل کې مصنوعات د هغه انډستری سیوا شي د هغه ایکسپورت سیوا شي د هغه لپاره مالي جوړېدل کېږي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د روان 2013 کال په جولای میاشت کې لټاکنو ګټلو وړاندې ویلي و چې لسګونه میلیونه کسانو ته به د کار او روزګار مواقع ورکوي، د هیواد اقتصادي کچه به لوړوي او بهرني پور نه بدروي. خو د اقتصادي چارو پوهان د پاکستان اوسنی اقتصادي حالت ته په کتو سره دا هدف ترلاسه کول ګران ګڼي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې په دې صبح کې د سل زیات کیسونه په خیبر ضلع کې او بیا په پېښور کې ریپورت شوي دي. دا کیسونه د ډینګي ناروغۍ کیسونه دي. د یادې محکمې په وینا چې دې لړکې احتیاطي تدابیر هم پورته کړي دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې د زل د ډینګي د ماشي وایرس زیات کیسونه د خیبر ضلع نه ریپورت شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پبلک هیلت د څنګه ډایرکټری شاهین افریدی وویل چې خیبر ضلع نه یو سل سلویخ، پېښور نه سلویخ او د ابتراباد نه شل کیسونه ریپورت شوي دي. خو ډاکټر شاهین په وینا چې د ډینګي وایرس په اړه خیبر پختونخوا د تیر کال غوندې مسله نه لري.
د خیبر ضلع کې نن ټیډي بازار د هغوی جمرو د علاقې کې نن او د وابادي په دغه علاقې دي چې کومې وړه کلی دی خو باغې کې دا مسله دی وخت موجوده. دا د پېښور ضلع خپل مریضان ټوټل 40 دي. نورو ځایونو کې څنګه یو دوه دوه تر پکې شپږ لکه ابتباد کې یو شل مریضان رپورټ شوي دي. داسې مختلفو علاقو کې کیسز رپورټ شوي دي خو لکه خان خان کیسونه دي څه داسې ډېر زیات کیسونه نه.
خپلو خبرو کې ډاکټر شاهین زیاته کړه چې د زلو په کچ د ډینګي د ماشي وایرس مخنیوي لپاره هلې سلې کړې دي او امید ده چې د تیر کال غوندې به کیسونه مخې ته نه راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویاند اشرت وایي چې تیر میاشت نه تر تیر زیارت پورې ورته د ډینګي د وایرس متاثره 55 کسان د پېښور او خیبر جنسې نه راغلي دي. د دې په وینا چې د ډینګي د مرض په اړه آگاهي له وجې سخت کیسونه مخې ته را نقلل او ناروغان په وخت هسپتال ته راغلي او علاجونه یې کړي دي.
برقرار دی او اغی لاله نو او یو پیشنٹ او چې اغه ادمیتو بس اغه جوړ جو پرون اغه ډیسچارج شو سټیبل حالت کې لاله ول دی پیر چې کوم مریضان د دین سټیبل حالت کې وی او لبا اغه دا د دې سره لکم چې انسټرکشن اور کوي نو به کول څه کې اغه راځي خپل ته څونه کوي نو دا چې شک کې ای نو اغه هم راځي ته څونه کوي نو دا تر اغه تر هغه نشه کوم چې تیر کال کوم.
تیر کال په پېښور کې د ډینګي وایرس له وجې شاوخوا 1500 کسان متاثر شوي وو او یوازې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د دې وایرس له کبله شاوخوا 800 کسانو ژوند له لاسه ورکړی وو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې کور په کور د ډینګي وایرس مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړي، خو د ولس په وینا چې د ډینګي ماشي مخنیوي لپاره سپری په سمه توګه نه کیږي.
په کورمه کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د کیسه خېلو 50 کورنۍ داسې دي چې حکومت ورته 2 کال وړاندې د بینک چیکونه ورکړي، خو میعاد ورباندې د ختمېدو له کبله یې اوس خپلې پیسې له بینکونو نشي وستلې. چارواکي وایي متاثرین دي ورشي چې مسأله ورته حل کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دوام کلی مشر محمد صدیق وایي حکومت دا چیکونه د سیمې متاثرینو ته ورکړي ول، خو تر اوسه یې په کار نه غلل. محمد صدیق زیاتوي هلته بار بار حکومتي مشرانو ته د سیمې متاثرینو دغه مسله وړاندې کړه، خو هغې ورته د حل لاره نه وباسي.
نو دوی 50 کسانو 2 کاله وایي په چیغو په تلانی او په فریادونو په جلوسونو په جلغه باندې ستړي شول. کومه دا پرېږده موږ تلو مخالي دلا کنه تا کومه تا کیسه تلو چې ته نن د سبار نن سبا دي کې 2 کاله وایي تلو نه کار و نشه.
د چنی درې یار محمد په هغه کسانو کې دی چې بیا آباد کاری کې حکومت ورته د مرستې لپاره چیک ورکړی وو. هغه وایي 2 کاله وشول چې خپل سیمې ته ستنه شوی دی، خو کورې تر اوسه ړنګ پروت دی ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دي میلاو شوي او خپل د جوړېدو وس نشته.
د دې کې میلاو شو زموږ کور غورځېدل او ړنګ شو د 3 لاکو کار خو نه ډېرو پیسو کار خو بس دغه چیک شل 4 لاک دی. 4 لاک یوه کمبر نه جوړېږي نن سبا، خو بس دیان را نه کړل میلاو نشي بس تر نه میلاوي کې کثیر شوی دی.
د منځنۍ کورمې مرستیال کمشنر ارشد جمیل مشال لوډیو ته وایي د کیسه خېلو کمو کسانو ته چې د بینک چیکونه میلاو شوي دي خو امداد ورسره نه دی شوی، هغوی دې په بړچنار کې له متعلقه افسرانو سره رابطه ونیسي چې مسله ورته حل کړي.
په 2010
کال کې د کورمې په کیسه خېلو کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر پیلېدو وروسته ځایي خلک له کورنو وتلي ول او خوندي سیمو ته کډې کړې وې. په 2018 کال کې ځایي خلک خپلو سیمو ته واپس ورغلل، خو هلته د عملیاتو له امله خپل کورونه ړنګ وموندل. په سیمه کې حکومت لخوا د ړنګ شوو کورونو لپاره 2 لک او د کورونو سرسري زیان لپاره 1,60,000 روپۍ متاثرینو ته ورکول کېږي. مشال ریډیو پېښور.
د تعلیم لپاره مبارزي ملالی یوسفزی د کینیډا له وزیر اعظم جسټین ترودو سره لیدلې او د ښځو او نارینه برابر حقونو تعلیم په اړه خبرې کړې. د ملاقات په داسې وخت کې شوې چې نن د تعلیم نړیواله ورځ لمانځل کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. نن په ټوله نړۍ کې د تعلیم ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې د تعلیم مبارزي ملالی یوسفزی د جمعې په ورځ د کینیډا له وزیر اعظم جسټین ترودو سره د هیواد په سرخر اوټاوا کې لیدلې دي. جسټین ټروډو په خپل ټویټر لیکلی دا ملالی په دې ملاقات کې د نړۍ اوس تر صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 د ښځو او نارینهو د برابر حقونو په اړه د سلا مشورو شورا او د جنکو د تعلیم لپاره پاغوشمنو خبرې کړې دي چې په ټوله نړۍ کې به د زیاتو جنکو سکولونو ته تلل باوري کوي. کینیډا د G7 هیوادونو د 2018 کال لپاره مشري کوي او د دې دندې ترسره کولو لړ کې د خپلې برخې د مودې لپاره د ښځو او نارینهو د برابرۍ د سلا مشورو یوه شورا جوړه کړې ده. د دې شورا غړي د ښځو او نارینهو برابرۍ لپاره د کار کولو په بنیاد ټاکل شوي دي چې پکې ملالا یوسفزی هم شامله ده. د کینیډا حکومت په 2018 کال کې ملالې ته احساسي شهریت هم ورکړې ده. ملالې ته د احساسي شهریت ورکولو پر مهال وزیر اعظم جسټین ترودو ویلي وو د پاکستان هغه یوې ځواني جنۍ یعنی ملالې ته ډېر په ویاړ احساسي شهریت ورکوو چې د خپل هیواد اولس او د نړۍ د ماشومانو لپاره ډېر کارونه کړي دي. د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزی د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې په سوات کې طالبانو ویشتې وه چې پکې نوموړی سخته ژوبل شوې وه. هغه شاوخوا 5 کاله پس د روان کال په مارچ میاشت کې خپل هیواد پاکستان ته ستنه شوې وه. پاکستان ته تر رسیدو وروسته ملالی له بېلابېلو سیمو څخه راغلو ښځینه فعالانو سره د ملاقات پر وخت ویلي ول چې هغه به پاکستان کې د جنکو د تعلیم په برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي او د میرمنو د حقونو لپاره به خپل غږ پورته کوي. ملالی زیاته کړه چې عمر یې 40 کاله دی، خو په ژوند کې له ډېرو تجربو سره مخامخ شوي چې یوه یې په 2012 کال کې پر دې وسلوال برید وو. ملالی یوسفزی ته په 2014 کال کې د تعلیم لپاره د مبارزې په برخه کې نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. هغه په نوبل جایزه ګټونکو کې تر ټولو کم عمره ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور په پیښور کې د ماسپخین 3:30 بجې کېدونکې دي. د شاین بنیری نبلند خبرونه واورو.
ستړم شهر دی وخت مهم خبرونه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلی چې چین با په خپل بهرنی تګلارا او ډیپلوماسي کې پاکستان ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي دا خبره نن په اسلام آباد کې له پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره له کتنې وروستو ګډې خبري غونډې ته وکړه. هغه زیاته کړه دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي. وزیر اعظم عمران خان په بهر مشته پاکستانانو غږ کړی چې د ډیمونو جوړولو او قرضو ستنولو لپاره د حکومت مالی مرسته وکړي. تیر مخام قوم ته په خپله ټلویزیون وینا کې عمران خان وویل چې په راتلونکو اوو کلونو کې په ملک کې د اوبو د کمی له کبله قحط راتلی شي او ډیمونو جوړولو ته ضرورت دی. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي چې د صوبې خیبر سیمه کې د ډینګي وایرس لږ تر لږه 140 کسان ځپلي دي. د هند د بارنو چارو وزارت رتبه چارواکي وجے گوسلے راتلونکی ونه کابل ته سفر کوي. نوموړی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت او دغه تر تختول شو هندي انجنیرانو د خوشی کولو لپاره په روانو هڅو خبرې کوي. د عراق د بصری ښار په هوایی ډګر د توغندیو بریدونه شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا په بریدونو کې سزانی او مالی تاوان نه دی اوریدلی. په بصره کې له تیرو څو ورځو راهیسې قهرجنې مظاهرې روانې دي چې تر اوسه پکې 12 کسان وژل شوي او نور 50 ټپیان دي. د شام په ادلب صوبه کې په زرګونو خلکو د ولسمشر بشر الاسد لخوا دغلته د پلان شوي هوایی بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. او اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وژلی او شاوخوا 200 نور جوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مرجوبله په غزه کې د جمعې ورځې د پراخو احتجاجونو پر مهال اوریدلې ده.
اوریدونکو خبرنامه مو د شاهین بنیری نه واوریدل. اوس وخت شوه د دونیسې خبرونې سروې. په نننۍ خبرونه کې سیاستوال او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي رابعه بصری ملمنه ده. د خبرونې قربانه ملیحا میرزاده ده. راځي چې ورته وښو. چې د باخت برې پست تر قامت پښتني په قامت سترې نه دي سدي. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروي پروګرام کې درته زم علي حمید ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به. نن را سره په پروګرام کې لپی خبره رابعه بصری میلمانه ده. رابعه د خیبر پختونخوا د نوې اسمبلی غړي ده. هغه د 2013 په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند د ښځو په مخصوص سیټ ټاکلې ده. رابعه بصری په پی خبر کې د پاکستان تحریک انصاف د ښځو د څانګې صدر هم ده. رابعه یو سوشل ورکر هم پاتې شوې ده او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره هم کارونه کړي دي. نن په پروګرام کې له رابعه بصری سره خبرې کوو. هغوی سره زمونږ رابطه شوې ده. ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم جی.
السلام علیکم. څنګه بچی؟ ټیک ټاک؟
بالکل جی ټیک ټاک. ډیره ډیره مهرباني چې تاسو موږ له د مصروفیت باوجود وخت راکو. څنګه یا تاسو جی خې؟
زه بالکل ټیک ټاک یم.
ټولو کې اول خو تاسو ته مبارکي وایم چې تاسو د خیبر پښتونخوا د نوې اسمبلی غړي شوي. نو ډیر ډیر مبارک شه تاسو ته.
تاسو ډیر مهرباني. زه خو تاسو ډیر ثانکفول یم چې تاسو خپل پروګرام کې ماته عزت ورکړو دومره چې ما سره تاسو خبرې کوي لګي. زه خو ډیر ټایم نه سوشل ویلفیر کارونه او دا پولیټیکلی زما چې یعنی مریض شوی ده نه پس پولیټیکل فیلډ کې مخ پیښې ده خپل هسبند سره.
ها 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 جی.
نو ډیر ټایم تیر شو تقریبا یعنی زندگی یو ډیر غټ حصہ چې ده زما پولیټیکس کې تیر شو او سوشل ویلفیر کارونو کې.
بالکل عمدغه ډیره ښه خبره ده. تاسو تجربه ماشاءالله ښه ده. بلکې تاسو خبره وکړه چې تاسو د سیاست سره تړاو د ډېرې مودې نه جوړ شوی دی. نو تاسو په عمدګه کول غواړم چې د سیاست سره تاسو تړاو څنګه جوړ شو او دا موقع تاسو څنګه ملاوه شو؟
ټولو نه بچی مخکې زه دیتا ګډ لک وایم یا بیډ لک وایم چې زما ډېر ارلی ټایم کې میرج شو. تقریبا کالج کې ایڈمیشن مې واښتو نو هغه سره یې زما واده شو.
ها جی.
او بیا غې نه په زما هسبند چې د پولیټیکلی د قدم پولیټکس کې خو ضیاءالحق دور کې
جی جی
لوکل باډیز الیکشن پہلی ضیاءالحق کړي وي
جی.
نو هغه سره زما لایف پولیټیکل شروع شو خپل هسبند سره. نو هغه ټول کمپین ډور ټو ډور کمپین شو نو هغه ته پولیټیکل ټول کارونه ما کولې ور سره. نو هغه زما ایجوکیشن یو طرف ته ختم شو نو پولیټیکل ایجوکیشن زما هغه ایج نه شروع شو.
صحیح صحیح صحیح.
تقریبا ایٹ دی ایج آف 17.
ماشاءالله ماشاءالله
جی. نو دواړه طرف ته ګورم کله یو څیز کمی چې چرته شته زما ایجوکیشن یعنی یو لار کې پاتې شوه نو هلته زما پولیټیکل ایجوکیشن چې دی ارلی ایجز کې شروع شوه.
صحیح صحیح تاسو وایئ چې
هغه ټایم نه جی جی
تاسو وایئ چې بس هغه ستاسو سیاسي روزنه دغه زده کړه چې دا شروع شوه ځکه چې ستاسو د خاون تړاو چې د سیاست سره و نو تاسو هغې سره زده کړه وکړه. څنګه و دا تجربه؟ تاسو پرې خوشحاله یې اوس؟
جی بالکل خوشحاله یم. ولې چې زمونږ یو خپل علاقه دی نو هغه چې د زما اسخر چې هغه مشر و مخکې نه نو دا چې لوکل باډیز الیکشن چې رالو نو زما هسبند پکې حساب اغشتو او آزاد تو باندې ټول پارټیانو نه بغیر هغه وګټل نو هغه چې وګټل نو بچی هغه وخت مونږ د خپل علاقې خدمت کړی دی.
ډېر ښه خبر.
تر ننه هغه علاقہ کې مونږ اوسېږو هغه خلک اوس هم راته هغه خو وفات شوی او اوس هم زما علاقہ چې دی زما هسبند په نوم باندې ووټ هم ورکوي او مونږ ته ډېر زیات عزت ورکوي. بل چې ډېر مینا محبت سره هغه ټایم تیر کړی و ډېر هر کس کار کړی و نو هغه اوس چې هغه وفات نه پسم یو اته کال شوی نو خلک اوس هم هغه یاد دي دا مل ډېر زیات ریګارډ دی.
صحیح مطلب تاسو هغه گراس روټ لیول چې ورته وی کنه پای باندې خلکو لا کار کړي دي نو تاسو ته زیاته معلومه وي. صحیح نو تاسو به گراس روټ لیول خبره کوو تاسو به لیدلې وي تاسو ماشاءالله تجربه هم ډیره ده سیاسي نو تاسو نه به کوم چې کومه داسې مسلې دي چې ټولنه او بیا خاص تور باندې تاسو چې کومه علاقه ده تاسو سوینه څه مسلې دي او بیا چې اوس تاسو ته دا پلیټ فارم ملاو شو بلکې ماشاءالله یو موقع ملاو شو ده نو اجنډا لري په کوم کوم سيزونو تاسو کار کول غواړي؟
یو خو مختصر خبره بچی خپل د ژوندۍ باندې تاسو ته ودام وایم.
جی جی سر
اول زما هسبند چې لوکل باډیز کې رالو
جی
نو هغه نه پس بیا چې ضیاء الحق دور ختم شو پرویز مشرف رالو کنه نو هغه هم بیا د لوکل باډیز الیکشن کړي و او فرست ټایم هغه وومنز تم انټروډوس کې چې دی هم کونسلر جوړ شي خپل د علاقې سره فیمیل مسئلے مسائل دی غریب باندې کار وکي تو بچا غي کې ما حساب اغشته وا او هغه کې زو لیډی کونسلر د خپل علاقې اوم کنه
ډیر ښه ډیر ښه
نو هغه زما ډیر تجربه دی د فیمیل باندې می کار کړی دی ری ایجوکیشن باندې ری هیلث باندې اویرنس پروګرامونه می کړی دی غریب باندې غي میل سره ملاو شو ویو اغي ته ویل دي چې دا ګوري چې فیمیل لپاره تعلیم څومره ضروری دی اغي چې هیلث دی هیلث څومره ضروری دی چې یو پڑھا لکھا مور او یو پڑھا لکھا چې هیلدی یو هیلدی مور یو پڑھا لکھا مور
بالکل
سمره ضروری دی یو فیملی لپاره نو دا مونږ ډیر زیات زو دې باندې خوشاله يم چې ما خلکو ته اویرنس ورکړې دې د ایجوکیشن او هیلث باندې
جی
او هغه نه بعد سٹیپ بای سٹیپ الله تعالی ما ته پی ٹی آئی می جوائن کو
ها جی
او بیا هغه نه پس زو وومن وینګ پریزیڈنٹ پاتې شوم 2012 نه
ها او اوس هم تاسو یې کنه نو تاسو وی چې د لیډی کونسلر چې تاسو جوړ شوی نو تاسو بیا د تعلیم او د صحت په لړ کې چې کومې مسائل دي ټولنې ته نو داغې د پوهاوي یا د اویرنس پروګرام تاسو کړی دي د اویرنس پروګرام تاسو څنګه کړی وو لکه څه خاص طریقه کار تاسو خپل کړو څه سیمینار زو یا څه طریقه و چې تاسو خپل چې دا
خلک سیمینار دې کې نه دومره غره کوي دا چې دی یو مونږ پروګرام جوړو یو ټیم جوړو او ډور ټو ډور بس علاقې داسې دي کنه چې چرته دا میل چې دی اوس هم د کے پی کے کې فیمیل سره اجازه تا ورکوي دا ډاکټر تتلل میل ډاکټر ای لیډی ډاکټر ای بیا هو خیر دی چې میل ډاکټر ای نو مسله ای او ابل چې دی ایجوکیشن زوی ته به ضروری دی او جنې چوکی رنو کې څه مسله نشته کنه نو مونږ الته اغیتا میل ته ځو
او
یو علاقہ واخلو چې به دې علاقې کې د 10% زیات دی نو الته لا شو غي سره کې نو غي تا وایو چې به دا چې دې 700 چې لیډیز دي هغه ته تعلیم ډېر ضروری دی هغه سم مسئلے مسائل دي هغه مونږه اویر کوو غي تا او دغه چاندې هیلپ لپاره چې هیلدی مور نه یا هیلدی بچي نه نو هغه لپاره څومره مسائل دي هغه ورته پویو نو الحمدلله دې باندې مونږ ډېر ښه کار کړی دی او زړه نه خوشاله بچي
جی
دا دو کسان یو یو خپل کتره چې ده کنه خپل سی والا ما چولې ده
صحیح
نو هغه نه پس زما ملاقات یو ډیسیبل کمیونټی سره وشو
جی
نو بیا ما زما جوړ وشو چې به دا خو ډیر نګلیکټډ پرسن دي دی لپاره سو کم
جی
بیا ما اغی لپاره کار شروع کو.
صحیح.
نو بیا اغی مسئلے مسائل اغی باندے سن سس ہیلپ آغا ما کول ور سرا.
خجی تا
اللہ تعالی ما تا زما نیت چ دا وا کنا بچے چ زو دل سکول غوارم نو اللہ تعالی مال اس موقع ور کرو.
ډیره ښه خبره ده. تاسو وی چې تاسو د مازورانو سره کار وکړو، د غوی لپاره د اید فلاحي فلاح د لپاره تاسو کار وکړو. تاسو چې ذکر وکړو چې تاسو د سی اویرنس پروګرامز کړیو، آیا د کلیوالې علاقې به بیا خاص توګه باندې بیا د تاسو کوم علاقې کور کړی دي؟ او جی، نو کوم علاقې تاسو کور
خپل نږدې نږدې چې کلی دي خبر ته اٹیچ دي؟
ها ها جی.
هغه پلا بیا دسے چې بس لاکه لگے لری دی د سکول ام اگی سره نږدې نشته دا جنکو او یا هسپتال لری دی، نو اگی لاکه ما فوکس کړی وي.
ها ها.
او اگے نه پس بچي یو مونږ سره چې زما یو کزن رالو امریکا نه،
جی
اگے ویل چې زوم پاکستان لغواړم چې سو کم کنه، سب سو کو کنه غي باندې سوچ کو. نو اگے بیا چې مونږ کې ناسو نو ڈیسیبل خلکو لپاره یو بند سینٹر وا
خاص
سی پی ڈی ریہیبلیٹیشن سینٹر اگے چې چاچے شروع کړي وا ڈاکٹر رفعت صاحبہ اگے وفات شوه، نو اگے نه پاز اگے دارا چې واغه بند پرتا وا.
ہاں جی.
نو مونږ بچي اگے بیا ری اوپن کړو.
ډیر ښه ډیر ښه. دا تاسو کله بیا کولا
اگر ډیر دا اوس یو کار دو کال کېږي
چې
موږ سٹارټ کړی دی، اوس هغه کې کارم شروع شو.
ډیر ښه.
او ڈیسیبل پرسن لپاره التا علاج مفت دی.
ها جی.
التا چې آرټیفیشل لیمز اور نور چې سب بونز والا ڈیزیزز دی هغه باندې هم کار کېږي.
ډیر ښه ډیر ښه.
او سمرا چې سوکلر نه راځي هغه لپاره دا التا پاتې کې دو غمشته تنظیم شته.
صحیح.
20 بیډ.
ها جی.
هغه خوراک مفتي اغه علاج مفتی د غریبانو لپاره.
صحیح صحیح. نو د دې د پاره دا
کوشش کړی دی بچي.
جی جی. دا ریهابلیټیشن سنټر چې د دندا څنګه چلیږي، لکه د دې د پاره څه فندونه پکاري لکه؟
جی 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 بالکل. فندینګ کوو د لا مونږ خپل فندینګ کوو، دا حکومت غبان نشته، دا خو زمونږ خپل یو کوشش دی او فندینګ مونږ خپل کوو. او زما چې کزن دی هغه فنڈنگ هم کوي، بلکې امریکا کې هغه چې خپل په جنګلو ولدي هغه 35 سال امریکا کې تیر کړی دی، نو هغه تل نه امریکا نه مزي تل نه فنڈنگ کوي.
صحیح صحیح. نو ماشاءالله تاسو کار چې دی روان.
جی تاسو تاسو په دې پروګرام ته تواصل باندې دا وینا کول غواړم چې سو کم ډړه غواړي چې ضلع لپاره ته هیلپ کول غواړي، نو زمونږ اداره چې دی دا فنڈنگ باندې چلےږي. چام جڑ کے گی مونگ کا اپروچ کو لیشی ایڈریس اور ہر چیز با مونگ بتا سو لبا ورکو انشاء اللہ تعالیٰ.
ضرور.
سو کم ہیلپ کول دا ڈیسیبل پرسن دیر نگلیکٹڈ پرسن دی.
جی بالکل. تاسو چی سنگا ذکر
کرو علاج دا پارا دا دی لا ووکیشنل سینٹر مونگ جینا کولا دیکھے کولاو کرے دے.
صحیح. اگر
دلتا سلائی کڑائی ہم ازدہ کئی
ډیر ښه.
او دسی نور نور ډیر زات مونږ د کې کار کول غواړو کنه.
خدامو
خو یعنی سٹارټ دې
دسی به ډیر جینه کې او خزه به وی خويند به وی چې هغه هم سیاست کې خپل راتلل غواړي او اسماعیل غواړي، نو تاسو به غوي تاسو ویل غواړي سیاست د خزو لپاره څنګه دی؟
زه خو بچې دا وایم یو خو زما خوش قسمتي بیا دلته راشي چې ما چې کله پی ٹی آئی جوائن کړی دی او دلته مې سیاست کې پخپل قاعده مې خې دی خپل انډیویژلی، نو ما پیسې ډېر ښه فیملیز دا زما په جنګلو ولا زما فرینډ اغه هم راغې پولیټکس کې چې تا ته مونږ ګورو چې تو سرنګ کار کې، نو مونږ زړه غواړي چې خپل ملک ته کار وکړو.
ډېر ښه.
نو دې باندې ډېر زیات خوشاله کوم چې زما یو سټیپ چې ما واغښتو دا ما د دوه زوی دی اغه په سپورټ باندې چې اغه ماته ویلې و چې بي تاسو چې یو خو تاسو سره ټایم دی او موږ تاسو سره سټینډ واخلو او تاسو پی ٹی آئی جم جوائن کې خپل وطن له څه کول غواړي هغه وکړي. بلې پی ٹی آئی یو پلیټ فارم ما لپاره چې زه څه کول غواړم، زه چا سره مدد کول غواړم، نو یو پلیټ فارم پکاري.
صحیح صحیح.
نو هغه ماته پرووایډ کو د پی ٹی آئی او د ویژن خان ته ویژن د څه ویژن دی چې موږ ټول فیمیل دغه سره سټینډ کو، نیا پاکستان، کرپشن سے فری پاکستان، خپل ماشومان او د بهترین مستقبل لپاره مونږ خان صاحب سره سټینډ واغښتو. او نن شکر الحمدلله 22 کال پس خان صاحب خپل محنت چې نتیجه واغا ملو شو ورته هغه وزیر اعظم شو. او ان شاء الله تعالی نن بس د 10000 رمضان مونږ به جوړ شي.
صحیح صحیح.
اور پاکستان بہتری کے دا پہلا قدم بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ.
ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ دے تاسلہ کامیابی در کی او اللہ دے تاسدا کم ارادے چی دی اغه دے پورا کی او تاسلہ دے ډیره کامیابی در کی. په اخیره کې با تاسنه ډیره مننه. اخیره کې به تاسو کوم تاسو د طرف نه ټول اوریدونکو لپاره لنډ پیغام
دا ټول ته چې څوک څوک اوري زما आवाज مونږ پاکستان پاکستانیان یو او مونږ پاکستان د بهتری لپاره خپل حصہ ایز اے فیمیل اچولې دے نو ټول ته پکار دے خپل پاکستان لپاره نن ډیر زیات کرایسس کې کم پاکستان گیر دے هغه کې ټول یو یو کترم چې څوک دا نه غړي چې زو سره کولې شم هر بند خپل یو کترې عمر چې برخه دے هغه دے اچي
صحیح
الله به برکت اچي الله به پاکستان ته یو اسلامي مضبوط ملک بھی انشاءاللہ جوڑی دے عمران خان کی عادت کی انشاءاللہ تعالی.
ضرور جی ڈیرا ڈیرا مہربانی رابعہ بصری بی بی تا سر خبرو ڈیر خوندو کو تھینک یو جی ڈیرا مننا
تھینک یو بچے تھینک یو اللہ دے عزت کا بچے ڈیر مہربانی السلام علیکم تو السلام علیکم
ڈیرا مہربانی اور دن کو دستاس نہ ہم مننا کو چتا سو پ پروگرام کی را سر بر خوا خستا امید کو چنے نے پروگرام بس تا سو خوش وی بی پراتلن کو ہفتوں کے بعد انور مل منو سر خبری کو دسان خیاسات ہے اللہ پم
اصل راز صدا تک دے
اوریدن کو سروے خبرونه تاسو اوریدل اوس وخت شوه دی ویبل خبرونه جمهوریت د خبرونه زمو همکار پامیر ساحل تاسو لپاره جوړ کړی دا راز چې ورته غوښ شو
جمهوریت ستړي مشه د جمهوریت پر نننۍ خبرونه کې به اوري چې بشري حقوقونه څه ته وایي په نړیواله توګه د بشري حقوقونو تعریف څنګه کیږي او د دې معیار څه دی بشري حقوقونه له جمهوریت سره څه تړاو لري په پاکستان کې د خلکو کم حقوقونه خوندي دي او کوم نه دي په ټولنه کې بشري حقوقونه څنګه پراخیږي خوندي کیږي او پرمختګ کوي دا او نورې پوښتنې په نننۍ خبرونه کې سیړو له مشال رادیو سره اوسئ اردن کو د جمهوریت خبرونه په اوږدو کې مو د جمهوریت په تعریف تاریخ په پښتون مشته سیمو کې د جمهوریت ارزښتونو او رویو په اړه خبرې وکړې موږ په دې هم پوه شو چې په افغانستان او پاکستان کې ډېر وخت ته اړتیا وي چې جمهوریت په خپل اصلي حالت کې عملی شي او د حکومت د یو نظام په توګه کار وکړي په جمهوریت خبرونه کې موږ تا کارپوهان وویل چې په خه جمهوری نظام کې د افرادو پر ځای قانون واکمن وي او قوانین د خلکو د خیر ښیګڼې لپاره جوړیږي په نننۍ خبرونه کې موږ د جمهوریت په تناظر کې پر بشري حقوقو غږیږو نو لومړی پوښتنه دا ده چې بشري حقوقونه څه ته وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي بشري حقوقونه هر انسان له خپل پیدایښت سره لري
بشري حقوقونه ټول انسانانو ته په فطري یا طبیعي توګه ورکړل شوي وي د دې د انسانانو له قومیت د اوسېدو له ځای جنس قومي یا نسلي اصل رنګ مذهب ژبې او یا بل حالت سره تړاو نه وي هر انسان دا حقوق لري موږ ټول پرته له تفریق و توپیر خپل بشري حقوق لرو دا حقوق له یو بل سره تړلي پر یو بل تکیه کوونکي او ناقابل تقسیم یا لیو بل نه بلیدونکې دي
دلته یو پښتنه ده چې د حقوقو پر یو بل د تکیه او ناقابل تقسیم یا لیو بل نه بلیدو معنا څه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا خبره په دې ډول روښانه کړې ده
د انسان حقوقو لکه د ژوند کولو حق د قانون په نظر کې د مساوي کېدو یا برابرۍ حق د بیان د ازادۍ حق اقتصادي ټولنیز او کلتوري حقوقونه لکه د کار کولو حق د ټولنیز ساتنې یا حفاظت او یا تعلیم حکومت همداراز د ټولنې پر کچ حکومت لکه د پرمختګ حق پر خپل ځان د واک یا د ازادۍ حق دا ټول حکومت پر یو بل تکیه کوي یو حق له بل سره تړلې دي او دا ټول حکومت له خلکو نه اخیستل کېدای هر کس لري
معنی دا چې دا ټول حقونه هر وګړی او هر ټولنه لري داسې نه ده چې ځینې کسان به یو څو حقونه لري او نور به نه لري د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا وایي انساني حقونه د قانون تړونونو دودیز نړیوال قانون عمومي اصولو یا د نړیوال قانون د نورو سرچینو په ذریعه هم بیانېږي او هم یې ضمانت ورکول کیږي
د بشري حقوقو نړیوال قانون پر حکومتونو ذمہواری اچوي چې خاص کارونه یا وکړي یا یې ونه کړي چې د خلکو یا ډلو د بشري حقوقو او بنیادی ازادیو پرمختګ او ساتنه باوري کړي
تر دې تعارف وروسته وسته حقوقو موضوع نور روښانه وو په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وای بشري حقوقونه له یو بل نشي بیلیدای او نه هم داسې کېدای شي چې یو حکومت یو څو حقوقونه ورکړي او نور بنه ورکوي
دا حقوق چې دي د کې تاسو نه شي کولای تاسو وای دا درې حق مو منو او دا څلور مو نه منو دا یو بل سره تړلې دي کدی کې تاسو یو یا دوا اهم حقوقونه پرې دی نو هغه باقي بیا تاسو دا څو حاصلول نه شي لکه سیاسي حقوق چې کوم درې مین دي کنه نو فریډم اف اسمبلی دا فریډم اف ایکسپریشن دی فریډم اف اسوسییشن دی لکه یو بل سره دا ملاوېدو حق لکه دغه چې پولیټیکل پارټي جوړه کی سیاسي پارټي جوړه کی بیا هغه خبره وکړې شي او بیا غي ملاویده شي په یو ځای کې نو که تاسو څوک ملاویدو ته نه پریږدي یا غي ته دا حق نه ورکوي چې غي تنظیم سازي وکړي نو بیا غي نه دا باقي حقوق تاسو اغستې نه شي
په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت څنګه ده آیا په دې هیواد کې ټول بشري حقوقونه خوندې دي او کنه کامران عارف وايي په نړیواله سطح قوانين جوړيږي هر هیواد یې چې لاسلیک کړي نو بیا د هیواد دننه د هغو قوانینو عملي کولو لپاره نور قوانين جوړوي
څنګه چې زموږ د انساني حقوقو قوانين دي کنه د کې لکه تاسو ګورئ دي کې یو اهم خبره ده چې د انساني حقوقو چې کوم تاسو څنګه وې کنونشن دي کړه دا ټول د بین الاقوامي قانون لاندې جوړ شوی دی او د دې انفورسمنت چې کیږي نو دا په اوله حصہ کې د حکومتي په لیول باندې لکه ګورنمنت لیول باندې کیږي لکه قانون خو پاکستان اومني نور ملکونو سره چې موږ خپل خلکو سره داسې سلوک کوو خو بیا هغه چې کوم کنونشن پاکستان ساين کی یا دغه چې کوم کووننت چې هغه ساين کی نو هغه خپل په پاکستان کې هغه قابل عمل نشي پاکستان بیا دا هم یو ځمواري هغه ستر چې هغه قانون جوړای چې دلته کې چې کم لاندې و بیا دا حقونه د پاکستان دغه خلکو ته دا میسر دي
د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وايي پاکستان ډیر نړیوال قوانين لاسلیک کړی دي خو عملي کړی نه دي دا وايي یو نړیوال قانون د حکومتي ادارو لخوا د خلکو ځورونې یا وهلو ضد دی هغه قانون پاکستان لاسلیک کړی دی خو په هیواد کې د نن نه ورته د عملي کولو لپاره څه نه دي کړی
ډیر زیات کنونشنز دي چې هغه لپاره څلګ ډیر قانون جوړ شوی دی ډیر زیات کنونشنز دي کوم چې پاکستان ریټیفای کړی دي خو هغه لپاره څه قانون نه دی جوړ کړی پاکستان اوس دوه درې لوی کنونشن ساين کړی دی دوه درې کال کې بلکې په 2010 کې یو آی سی سی پی آر او انټرنیشنل کووننت آن سیویل اینڈ پولیټیکل رائټس یو انټرنیشنل کنونشن اگینست ټارچر دغه خلاف چې د ایزار رسانی خلاف چې کوم کنونشن دي او خو دې په مت کې پاکستان کې اصلاح قانون سازی نه ده شوی او چې کوم زاړه قانونونه دي نو هغه دا پوره طریقې سره دا مسله نه حل کړي
لکامران عارف هم پښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې بنیادی حقوقونه ټولو خلکو ته ورکړل شوی دی او کنه د بیلګې په ډول د تعلیم حق دی وایي د خبر سم نه د چګوا کې څو حقوقونه دی ورکړل شي او نور به هم بیا ورکول کیږي یا کېدای شي ور نه کړل شي دی وایي ټول حقوقونه باید دولت پورا خلکو ته ورکړي
کله فیصله کول چې دا کم دي که زیات دي دا زما خیال کې دا مناسب نه دی حقوق چې سوره دي دا تاسو ته تاسو اول خبره وکړه دا یو بل سره تړلې دا پورا پکار دی او دې کې دا ویل چې دا حق ضروری دی او دا حق ضروری نه دی دا زما خیال کې دا خبره کول مناسب نه ده ټول حقونه ضروری دي خبره دا ده چې بس حقوق چې کوم دي هغه زر امپلیمنٹ کېدای شي بس حقوق کې به لږ ډیر وخت لګي لکه تعلیم تاسو خبره وکړه نو تعلیم لپاره سکول پکار دی ټرینډ استاد پکار دی نو هغه کې کېدای شي دا هیڅ نه وي تاسو نن د خطو کوم سبب دا اکدم په دې عمل درآمد شروع شي کی به ټایم لګي، خو خبره دار چې اغه پلس قدم غسل غواړي.
هر وخت چې حکومت حقونه نه ورکوي نو خلک یې غواړي، او د خپل حقونو غوښتنو لپاره آیا په پاکستان کې خلک آگاهی یا پوهه لري او کڅنګ؟ کامران عارف وای په پاکستان کې دولت خلک ځپلی دی، او همدا وجه ده چې خلک خپل حقونه نه غواړي، حالانکه خلک له خپل ټولو حقونو ښه خبر دي.
ډېر خلک به آگاهی او ډېر خلک به آگاهی، لکه دا چې ډېر حقوق دي چې هغه نه خلک آگاهی، خو خلک به وسه یا سکول نشي. لکه کنوینشن اگینست ټورچر وګوري، نو دا خو زما خیال دی یار ماشوم او لوی د پاتره چې پولیس دا حق نشته چې سړی راګیر کی او ټایز وانټ کی. دا خو لکه باز دا چې خبرې دي چې دینه خو ټوله دنیا خبره ده. بعض ډېر لکه فریډم آف انفارمیشن شو، فریډم آف ایکسپریشن شو، کېدای شي هغې باره کې لږ ډېر دغه کمې وي، خو زمونږ چې کم دی وخت کې زمونږ سوسایټي ده هغه کافي حد پورې خبر ده د دغه نه. خو که هغه یو خبره نه کوي، که دغه دغه که هغه یو طرف ته نه ځي، نو د هغې به څه وجه وي؟ او د هغې اکثر یو وجه دا ده چې زمونږ طرف ته د سټیټ ریپریشن ډېر دی، او اکثر خلکو دا خیال وي چې که مونږ دا کوشش وکړو نو دینه سره جوړیږي نه.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا بشري حقوقونه له جمهوریت سره تړلي دي او کنه؟ د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وای د ډیرو حقوقو ترلاسه کولو لار سیاسي وي، او همدا وجه ده چې له جمهوریت سره تړاو لري.
ډیر حقوقو اغستو لار چې کومه ده هغه سیاسي ده، او دا ډیره زیاته ضروری ده چې پاکستان کې جمهوریت وي او خلکو سره یو سیاسي لاري چې هغه سیاسي طور سره خپل حق وغواړي.
په تیرو خبرونو کې موږ پوښتو چې په پاکستان کې د جمهوریت تاریخ ښه نه دی پاتې شوی، نو آیا دا کېدای شي چې په داسې حالاتو کې هم خلکو ته حقونه ورکړل شي چې جمهوریت کمزوری وي او یا بالکل نه وي؟ عارف وای داسې هیڅ امکان نه لري، بشري حقونه د جمهوریت له لارې اخیستل کېدای شي. عارف وای اصلا جمهوریت په خپله یو بشري حق دی.
جمهوریت یو لار ده، په دې به تاسو ځئ، نو چې تر څو پورې دا جمهوریت ټیک دی که غلط دی که خلک ورته هر څه وایي، دا یو لار دا په دې تلل دي، او دا به رو به دا هغه دغه ته ورسي، هغه لیول ته ورسي چې کوم نه به خلک خوشحاله وي. په دې تناظر کې که موږ ګورو نو داسې ډېرې خبرې دي چې هغه نه شوی کېدی، داسې ډېرې خبرې چې کېدی شي، او همدغسې چې دا سلسله جاري، نو کومې خبرې چې اوس خلک نه شي کولی، کومې خبرو چې اوس خلک هغه مناسب نه ګڼي چې هغه روان دی راولي، هغه وخت سره به هغه هم حل شي. جمهوریت بیسیکلی ضروری دی، د جمهوریت نه بغیر انسانی حقوق نشي راتلی، بلکې جمهوریت په خپل یو انساني حق دی.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې بشري حقوقونه په بشپړ ډول د ټولو انسانانو حق وي، او هر حکومت پړوي چې خلکو ته حقوقونه ورکړي. تاسو خبر شوئ چې حکومت هغه وخت د خلکو حقوقونه خوندي ساتي او ورکوي چې په هیواد کې جمهوریت وي. معنا دا چې جمهوریت او بشري حقوقونه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. دا ونننۍ خبرونه پر راتلونکي خبرونه کې به له یو بل موضوع سره حاضر شو. په مخه مخه
جمهوریت